و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
د تاجکستان چارواکی وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستانی سرتیرو 1492 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشه یي توکو او دغه راز د نشه یي توکو قاچاقورونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. خو تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله له جنوبی ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش په غم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی و پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمانځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پایته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له بریتانیا څخه واشنگټن ته پلار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورنۍ تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا ټاپو وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجې زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لری ختیځ کې سونامي یو خرګوټی زپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوی او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي چې زلزله کې څو تنه ټپیان شوی او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوی دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې پر مشر لګول شوې جایزه 10 میلیون ډالر ته پورته کړه. افغانستان کې لک تر لګو خبريالان نیول شوی، لامل یې څه دی؟
کول هدف دا دی چې در سمایل طریقه د خلکو واقع خاموش کړی او دا کوم ډیر کمزوري رسمي فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي.
د ځوانانو د بې احتیاطۍ له کبله ترافیکي پیښې وروستیو کې ډیرې راپور شوي.
یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د کنټرول وتلی و، د سړک څخه لاس متر لرې.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روسیې ته د تعرفو او نورو اقداماتو خبرداري ورکړې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره تاکل شوی انعام 10 میلیون ډالر ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته اعلامیه کې ویلي چې دا انعام د هغو کرا اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف الوقی پیژندنه وشي یا یې ځایګای معلوم شي. دا چې د القاعده شبکې دا مشر څوک دی او بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې پر نورو کومو مشرانو باندې جایزې اعلان کړي دي تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف الاولقي په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له شپږ میلیونو څخه لس میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د جولای په 9 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د اولقي د کره پیژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوی راغلی، سعد ابن العاطف الاولقی په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقی څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر 5 میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر 4 میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 میاشتې مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1940 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې امریکا پخوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم 10 میلیونه ډالره انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په دا شان لستونو بیا کتنه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 خبريالان او رسنیز فعالان نیولې دي. دغه مرکز له لوري په خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د خبريالانو او رسنیز فعالانو اساسي حقوقو او ازادۍ ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د خبريالانو نیول غندلی او د دوی د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې او کروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجه سره لوبې کول او له غوښونو سره مخ کېدل دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
پا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبريالانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاتوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل اکسپانه د جولای په 26مه د پکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چنو نه دی خودل شوی، یو سیمه ایز خبريال د استخباراتو لوري نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت تجدید غواخ دي او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبريالان او رسنیز کارکونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمیر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبي او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم له افغانستان د بیان ازادي، د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه یم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستان بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18مه خبره کړي د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبريالانو او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مئی د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالان او د رسنیو کارکونکو ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو ازادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو اوس راځو دی ته چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځوانانو د بی‌احتیاطۍ او د غراز د سړکونو د خرابوالي لکبله ترافیکی زیات پیښې زیات راپور شوې دي. که څه هم د ترافیکو ریاست د دغو پیښو کره شمیر او یا هم زیاتوالی نه دی راپور کړی، خو له ځوانانو سره مو چې خبرې کړې دوی تر ډیره لامل د ځوانانو لخوا یا د موټر چلوونکو لخوا به احتیاطي یادوي. په دغو ترافیکي پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړه کیږي. تفصیل به له دې په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبرې شوې.
نن و د ګلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
وازه مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله وازه دی ولا چې اوس وخت کې خراب وند کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر وختي او د غدینې د غشوي دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مګس نه خدې او پیګنار کې نه خدې او بس به کړې لیک نه خلک وړو زمونږ دغه وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ورانو ماري باندې و ماري.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو خوندزي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتې په موټر یې وهلې وو، بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو، بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
پدرسو کې ډیر شو ډیر زیرک خلک و. هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د سبسویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او 4 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 1403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 1000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په 1 ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي وه چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلی هم نصب کړی دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو له لوړوالي او نور اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د بریتانیا څخه واشنگتن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته ویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه نه لري. هغه ویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړي او ویلې دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبه پورې د ضرب الاجل له 100 څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یو ورځ وروسته ویل چې هغه د روسي څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې سرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ترامپ ضرب الاجل ګمراه کوونکی دی او کولای شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ترامپ تر دغه خبرداري یو څو ساعت وروسته وړ مشپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اوراندې درته په یو پزړه پوری راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې هوغي پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه به برخې شوې دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوې، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمی اوسیدونکو عبدالمصویر وایي ماشومان روغتیایي مرکز نه د لريوالي لامل د پولیو له واکسینا پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې
خپله واکسین شته وو، دا وایي چې په کور کې نوم وړوکې زوی می له واکسین پاتې شو. مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایي مرکز یوسي، دا زموږ سونه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي، په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه به ولای وي او واکسین کړی وي. نو هغه پاتې شولو هله مدا چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یو کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې خو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یا لویان په کور کې نه یا لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای شلم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمر 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګلي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 23مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او ریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر فیسبوک پانه سربیره وی پانه تسر اور کارا کی ازادی رادیو ډاٹ کام ادرس د حالت د ورځې تازه خبرونه راپور نشته د غرس پر ټوئیټر یا ایکس پانه او چین واتس اپ چینل کې هم د ازادی رادیو خبرونه نشته. ورستای راپور راخلو یو تازه چړنه خي چې د زرغونه چاپریال پر اختیار خای ماغزه له حقوق موزر اثرات خوندې وساتي چې د هریدو یا یاد فراموشۍ د ناروغي او عوامل بلل کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپریال د ارتباط په اړه ویل شوي هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
درس
درسی ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنی مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبر یلوه خو دې خبر یلې سره خپل مینه نه د پریکړي او خپل مینه نه د پری خو راغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دی په فرانسې کې دغه مزال پیل کړی دی او بل خره دلته د میدان اورته ور کړی دی
سلامونه اوس جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال ایو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دی کارونه شو ولزم سره مینه ډیر زیاته ولا نو تقریبا زه د دیګلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښتنې وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې هغه کې د شوز د وضعیت په اړه د شوز د ستونزو په اړه می خبره ترې کوله لمیلمنو سره هم د سیل الکانو او جنو سره په ټول سره می د شوز د غیټ کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونې درلودلې نو مینه می رسنۍ سره ډیر زیاته ولا بیا یو څومره د زابل کې پاتې سوال ما د غیس خبرسته لرم چې څنګه زماده پیدا سوال لیکن اولينه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته څومره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل غي نو روسه بیا زرا له کندهار ته کندهار ته اوس وخت پاتې سوال ما امنيتي څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واته لوزن کې ورسره ولغې نو روسه بیا له کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې د 2008 مکان پورې ولما غي نو روسه کله چې بیا
نو کومه اوس ګلالی جنې پرم دی باندې به وګیو چې الته تاسو په بیل بیل تلویزیون کې کار کړی پرغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په دوزر یو شتم کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امنیستلا چوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبان سره اکثر مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومی یا مثلا نارینه مېرمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مدريز له دغه خپل سفر کنسل کړي وو نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا څور کې دې ته مجبور کوم چې لوطن سره راوځم او پاریس په لوټه راس
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولما ترڅوز ماته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ماته د فرانسې ویزه راغله غوښنه وروسته بیا رالم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوې ژوند دوار سنی ول کسم ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات تل نه درلودل چې تل ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې رالم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په شنه سره زه یو وټال کې ولما شي زما ټول ارسه حکومت ته راته مخته وړل که زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغینه وروسته زه بل شرط ولې جلم الته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید خپل پښو ودرېږم او خپل نوې ژوند پیل کړم
bale هم دغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی کې دغه چې لستونز راته وای چې الته مستونز وي زکه ډیره داسې کسان چې لکه افغانستان راوتلي دي غونډي ودونې کې پاتې وي قطر کې پاتې وي لستونز کړهونه سره دوی مخامخ شوی دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ تر کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لغوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هماغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله ټولې فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به را وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانه سوی پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپله کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. تا اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، زما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو، زه یو رقم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې، بیا غواړي چې په پښو ودرېږي، بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدی، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستان رالېږلی و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږلی چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندي شوي دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې، بل خصوص زموږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نوره انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي، چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر شي، او د تر څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، بخصوص خبر اعلان چې دی، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوان هم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بالاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بالاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته راغلم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه مرسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کړي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به اشناول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، د دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لاچې به ما کتې، د دوی دا چلند به ما کتې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر آرام و، ما وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر آرام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث که ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیزو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته ول چې ستا د دوی سره کار شروع کړی ده، دماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ مې داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل چې شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړه، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم د خبرالې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم ډېر کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډېر خوشاله خپل سم فانت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم هغه ډېر تشویق ولا ما غي ډېر خوشاله ول. اته دا مخپل هيله دا وي پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دا وي مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي، کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جانې. لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه، دا له سوکالو د انسان عمر ډیر کمې اس په شو بعد باندې نه پوېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم، اته زه ډیر کوښنی ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما. الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم او راپور ور باندې جوړ کما، د دې اجازه ماته نه راکوله چې زه ځینې خبري نه یم. دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې و مال دل یا دغه چلان چې و مال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا ځینې خبري نه تلویزیون کې را څرګندې دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله به له لاسه نه ورکوله، ملاتمن یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. نه هیله سوي ډیره زیاته، بیرته مې خپل هیله له لاسه نه ورکوله. هم
څه وو هڅه ولې ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دې خپل هیله دې بیا له لاسه نه ورکوله، هغه څه چې ته وو هڅه ولې څه وو؟
زما د مور مینه ولا، زما د مور تشویق کول، زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې، ته که نور څه نه یې، ته یوه ښځه یې، یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه وله، هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمي کې هم تر لاس نیولې وم، په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم. هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ یې ماته راوړې ده هملته، چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم،
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراتی و چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله؟ د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
اس ما سره موافقه نه ولو، هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسي. زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم، شاګردانو ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه، زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم. خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم، پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله. هغه هېڅکله وای نه تنده سي کېدلی، او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنه په همدغه شکل باندې راووسي. مشر ورور ته مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله، ما مشر ورور مې چوکۍ کې راته ناست و، ما به ورسره خبرې کولې، مرکې به مې ورسره کولې، او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه. د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم، او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کړ چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم. او اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم، نه ډاکټري برخې ته راتللی سم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم. بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راووتې دوام ورکړه.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لاړ شم دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي؟
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشحاله چې خپل وطن خپل ولس تر څنګه وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم، د خلکو احترام وګورم، زه سلفي دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو، هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته به دمه ورکوي؟
اوسه جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم، زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم، او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
ځواني مرګا غنم غوندره به مه غنم رنگ ځواني مرګا
سوانی دیران او خوڑا لبنگ سوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ سوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ سوانی مرگا
سوانی مرگا